د فرهاد دریا په غږ سندره مولا زده رادیو واوریدل د سندرو په پروګرام کې هم دغه راز ډېرې سندرې اوریدل شي. دا پروګرام دوه ساعته وروسته پیلېږي د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو. خو اوس د ازادۍ رادیو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل مطالب راغون شوي دي. او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې د کار دورې پای ته رسېدلې ده وایي د ناتو ځواکونه چې کله له افغانستان ووځي هلته به طالبان مات شوي نه وي. خو د ناتو هڅې په دغه هېواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو وروسته وکم. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پینامانی وای د امریکا ولسمشر له افغان ولسمشر سره په یو لړ مهمه مسالو د ویډیو کانفرنس له لارې غږیدل. په نورستان کې په وسلوال نه خطا کې د دولت 15 لاستانه مخالفان وچل شوی او شلتنې ټپیان شوی دي. او په بهرنوي خبرونو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د روسي دایدا ویرات کړی چې د امریکا د پرمختیايي چارو نړیواله اداره د روسي په سیاسي الوزالو کې مداخله کوي. پورا خبرونه واوري. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر احمد کرزی سره د ویډیو کانفرنس له لارې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو د داخلي عملو په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. په افغانستان کې د روان کال راهیسې په دا ډول عملو کې یو 500 نړیوال عسکر وژل شوی دي. په نال کې د سپینمانی وای انجی کارني د درېو امریکایي سناتورانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي تر هغه پورې چې دغه وژنو اغېز څېړل کېږي ستراتیژیک شراکت دې په موقت ډول ودرول شي. د سپین ماڼۍ لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ملي حاکمیت څخه کلک ملاتړ څرګند کړ او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د عملي کېدو لپاره به په راتلونکو اونیو کې د دوه اړخیز ګډ کمیسیون د فعاله کېدو او د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر د خبرو د پیلېدو په ګډون نور مشخص اقدامات کوي. سپینې ماڼۍ ویل اوباما او کرزی دغه راز د لمسوونکو موادو په وړاندې چې ظاهره نشاره یې د اسلام ضد خپاره شوي فلم ته وه د زغم پر اړتیا هم خبرې وکړې. دغه فلم د افغانستان په ګډون په اسلامي هیوادونو کې پراخې مظاهرې راپارولې وې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي چې ناټو په داسې وخت کې له افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. سایمان ګاس پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل اداري فساد، لوږه او ګڼې نورې ستونزې لا هم په افغانستان کې شته. خو تر 2014 میلادي کال وروسته نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کړې دي. سایمان ګاز زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې مرستې او په افغانستان کې ښه حکومت د ستونزو په اواره کې مرسته کولی شي. ټاکل شوې ده چې لس ورځې وروسته د سایمان ګاز پر ځای هالنډي ډیپلومات ماوریتس یوخمس په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په توګه کار پیل کړي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د کامدیش ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په وسلوال نښته کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، له 60 نه زیات ټپیان شوي دي او یو کس یې ژوندی نیول شوی دی. د نورستان د امنیت قماندان غلام الله نورستاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 4 کسه پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. نورستاني وویل چې یو شمېر پاکستاني ملیشیا هم د دولت د مخالفانو ترڅنګ په جګړه کې ښکېل وي. خو وسلوالو طالبانو بیا په دې جګړه کې د پاکستاني ملیشیا شتون نه مني او د 15 تنو افغان پولیسو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کړی ده. د نورستان امنیتي چارواکي د طالبانو دغه ادعا نه مني. د کندهار په میرویس مینې سیمه کې د یوې چاودنې له امله د یو ماشوم په ګډون و تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ولایت د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د امنیتي پولیسو پر ګزمې تیر ماښام شوې ده. نوموړي ویل چې په دې چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون دوه پولیس وژل شوي او 15 ملکی وګړي ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د اداوې رد کړې چې د امریکا د پرمختیايي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي الوزالو کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې ویکتوریا نولند پرون ویل د ماسکو د پریکړه چې د یو ایس ایډ موسسه له خپلې وعده باسي خواشینونکې ده.
It is regrettable that the Russian people are not going to be able to benefit.
دا د خوښنی خبره ده چې د روسي خلک به تر دې وروسته د روغتیا چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې د امریکا د خلکو لمرستې به برخې شي. واشنگتن د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسي پریکړه کړې یو ایسېډ مؤسسه وباسي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا مؤسسه تورنه کړې ده چې د خپل مرستو له لارې پر انتخاباتو اغیز شیندي. یو ایسېډ مؤسسه د شوروي اتحاد له تجزیې وروسته په روسیه کې فعالیت پیل کړ او په دغه هیواد کې تر 2.6 میلیارد $1.5 د ناروغیو پر مخنیوي، چاپیریال ساتنې، د مدني ټولنې پر غښتلتیا او د اقتصادي چارو پر رغونه لګولې دي. له دې مؤسسې ماسکو غوښتې دي چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه وروسته خپل فعالیتونه په روسیه کې بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برما د اپوزیسیون له مشرې آن سان سوچی سره په سپینه ماڼۍ کې په خصوصي ډول وکتل. د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو سره دا د باراک اوباما لومړی لیدنه کتنه وه. سوچی اوس د متحده ایالاتونو په ولس ورځني سفر بوخته ده. سوچی پرون د ورځې په سر کې د کانګرس د سرو زرو هغه مډال هم ترلاسه کړ چې هغې ته یې په 2008 کال کې چې کله دا په کور کې نظر بنده وه په غیاب کې ورکړی و. آن سان سوچی په کانګرس کې د دغه مډال د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل:
From the depths of my heart, I thank you, the people of America.
د زړه له کومې له تاسو د امریکا له خلکو له تاسو د خلکو له استازو مننه کوم چې موږ ته مو په تیارو کلونو کې چې بیان او ازادي ډېره لرې ښکارېدل په زړونو کې ځای راکړی او زموږ په فکر کې وي. آن سان سوچی په برما کې کلونه پخوانی پوځي رژیم په خپل کور کې نظر بنده کړی و. وایي دا به هڅه وکړي چې امریکا پر برما لګولي بندیزونه نور هم لږ کړي. متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د برما پر ولسمشر تین سین او د پارلمان پر رئیس تورشومان باندې لګېدلي بندیزونه لرې کړل. دغه دوه تنه په 2009 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغو حکومتونو او وسلوالو ډلو د نومولو او سپکولو ملاتړ وکړ چې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي، هغوی وژني یا پرې جنسي تېری کوي. د امنیت شورا یو لسو غړو هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې هر کال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غواړي چې هغه هیوادونه او ډلې په نښه کړي چې کوچنیان قربان کوي. دغه پریکړه لیک له دولتونو غواړي چې دا ډول تاوتریخوالي عاملین د عدالت منګولو ته راوکاږي. چین، روسیې، پاکستان او آذربایجان له رایې ورکولو ډډه وکړه او ویل چې دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټه بهر ده. د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور وایي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې چې له سخت دریځو اسلامي ډلو سره اړیکې لري له ماشومانو په ځان وژونکو حملو کې کار اخلي او هم دا ماشومان د حملو قرباني کیږي. هورسته خبر ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قرغزستان ته ورسید څو د دغه هیواد له ولسمشر الماس بیک اتمبایوف سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به په قرغزستان کې د شلو نورو کلونو په مخه د روسیې د پوځي اډې د تمدید په اړه خبرې وکړي. همداراز به په قرغزستان د روسیې د 500 میلیونه ډالرو پور پر مسله یاد شي چې قرغزستان غواړي چې روسیه یې ورته وبخي. د ولادیمیر پوتین یو همکار یوری اوشاکوف خبریالانو ته په بشکک کې وویل د پور د بخلو مسله له نورو موضوعاتو سره تړلې ده. ولادیمیر پوتین له قزاقستان قرغزستان ته ولاړ، د هلته پرون له ولسمشر نورسلطان نظربایوف سره ولیدل او د سیمه ایزو همکاریو په یوې غونډه کې برخه واخیسته. دا د دې ساعت خبرونه.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 ته په سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 ته هم اوریدل کېدای شي. په څو شیبو کې د راپورونو د خبرېدو لړۍ پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې پرې راپورونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې وایي د ناتو ځواکونه چې کله له افغانستان وځي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. له بلې خوا په هلمند کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، ویل کېږي په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو فعالیتونه بېرته زیات شوي دي.
زموږ پولیس دونې توان نه لري، نه امکانات لري، نه وسلې لري او نه هم د کشف وسایل لري چې هغوی مخالفین کشف کړي او بیا ونیسي.
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ځمکو د غصب ګواښ د دوی تر بلاکونو پورې رسېدلی او ځینې حکومتي چارواکي کوښښ کوي د دوی د بلاکونو شنې سیمې غصب کړي.
اگه ما ریسفی چیدیم از بین رفتیم، خیرمی طفلای ما خمانده، نواسای ما خمانده، ظلمم از خود اندازه دارم.
په کابل ښار کې مجهه غنایانو حاله ماخسته چې د سړکونو په خوا کې خپل کاروبار مخته وړي.
دغه مې وظیفه ده نو څوک نو څو پیسې یې موږ ته نه رارسېږي. ورځې یې 15 نفره یا شپږ نفره.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث اورېدلی شئ. دا بحث هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نویو هڅو مسلې ته ځانګړی شوی دی.
په هیڅ قانون کې د مدنیزم یو ستاسې نشته که یو ښځه د کوره فرار کوي دا یو مجرمه ده، او کولی شي چې د دې تر څنګ کوم جرم یې کړی وسي دا باید وڅېړل شي. اما په دوسیه کې باید داسې ونه لیکل شي چې دا مجرمه ده د خاطر چې کور نه وتلی.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دوره پای ته رسیدلې ده وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان نه وځي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. سایمن ګاس د 2011 کال په اپریل کې د ناتو د ملکی استازي په توګه په افغانستان کې وټاکل شو. د ناتو په مرکز بروکسل کې په خپل وروستي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو لړ څرګندونې کړې. دا څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو جګپوري ډیپلوماټ وویل تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان حکومت مخالف وسلوال مات نشي، خو دا توان به هم تر هغه وروسته پیدا نکړي چې حکومت را وپرځوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګاس په بروکسل کې خبريالانو ته پرون وویل د دې لپاره چې طالبان کمزوري شوي دي نو د افغانستان د شخړو د حل لپاره سیاسي لاره هواره شوې ده. یاغیان لا هم هلته شته، یاغیان لا هم فعال دي. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې سوله راشي تاسو ټولو پوهیږئ چې موږ هلته سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لرو، او له بیلابیلو لارو د دې سولې لپاره لاسونه غځول شوي دي څو د سولې هڅې پر مخ لاړې شي او نتیجه یې روغه جوړه شي. څه چې زه یې څرګندول غواړم هغه دا دی چې یاغیان هم پوهیږي چې په زوره د افغانستان حکومت نشي نسکورولی. د همدې لپاره زه باور لرم چې وروستۍ حل لاره به سیاسي وي. برټانیې ډیپلومات سایمن ګاس چې د ناتو د ملکي استازي په توګه یې کار وروسته له 13 میاشتو بل کس ته سپارل کیږي، دا هم وای چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي بیا هم جدي ګواښونه شته. کله چې په 2014 کال کې د انتقال بهیر بشپړ شي موږ دغه هیواد چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی پرېږدو. دا هیواد د دېرش کلونو جګړو له ستونزو سره مخامخ دی چې بنیادي تاسیسات یې ډېر ویجاړ کړي دي. دا هیواد له سختې لوږې سره مخامخ دی او اقتصاد هم سخت کمزوری دی. د نشه یي موادو ستونزه لري او د اداري فساد ستونزه. د ناتو ملکی استازي زیاته کړه چې ناتو او نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو په کار ده چې افغان حکومت هم خپل ژمنې تر سره کړي. سایمن ګاس څرګنده کړه چې کابل باید د اداري فساد مخه ونیسي، حکومتي چارې شي کړي، او د انتخاباتو په ګډون په حکومت پورې یو شمیر نور اړوند کارونه باید شفاف تر سره شي.
و امر د چپ افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دوره پای ته رسیدلې ده وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان نه وځي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. طالبان چې دوه درې کاله مخکې په هلمند کې د پوځي پراخو عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول او د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې نسبي امنیت ټینګ شوی و، په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د یو شمیر لرو پرتو سیمو کې د طالبانو خوځښت او فعالیتونه بیا زیات شوي دي. سیمه ایز دولتي چارواکي وایي د پولیسو رهبري کمزوره ده ځکه هر ورځ د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي او پولیسو ته هم پکې ډېر مرګ ژوبله اوړي. خلک وایي وروسته له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو ډلې او فعالیتونه په لرو پرتو کلیو او بانډو کې انګوري. دا په داسې حال کې ده چې یوازې دوه کاله کېږي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی. په دې اړه نور حال له لشکرګاډۍ ازادي راډیو د خبریال په تفصیلي راپور کې اوري.
د هلمند ولایت په غسیمو کې وزل بیا پر دولتي تاسیساتو وسلوال بریدونه د مین چاودنې او ځانمرګې بریدونه ډېر سوي دي چې کلونه وړاندې په لومړي ځل پکې دولتي حاکمیت ټینګ سوی و، خو اوس بیرته یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې کیږي. د هلمند خلک وایي که چیرې پر دولتي پوستو د طالبانو بریدونه داسې دوام وکړي نو ډېر ژر به له هغه سیمو څخه د پولیسو حاکمیت راټول سي. ولی په دې ورځو کې د هلمند د پولیسو او ملي اردو پر پوستو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي.
بریدونه ځکه ډیر سوي دي چې په سیمه کې د حساب ځواکونو پوستې وځي او د حساب د پوستو پر ځای باندې زموږ خپل داخلي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. زموږ پولیس دونې توان نه لري، نه امکانات لري، نه وسلې لري او نه هم د کشف وسایل لري چې هغوی مخالفین کشف کړي او بیا ونیسي. موسم هم د کښتون د رسیدلو موسم دی، طالبان کولی چې په دې کښتونو کې پټ شي، ښه بیلګه جواري دي.
د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي هره شپه پر دولتي پوستو په ساعتونو ساعتونو جنګ کیږي او پولیسو ته مرګ ژوبله اوړي. چارواکي هم اکثر وخت د جنګونو او مرګ ژوبلو خبرې د رسنیو څخه پټوي. په واشر ولسوالۍ کې پر ملي اردو دوه ځلې سوو بریدونو کې د هغوی د اتلسو ملګرو وژل کېدل. د نادالي په ناکل آباد کې د پولیسو د یوې پوستې د قمندان او مرستیال وژل کېدل او په مارجې کې په یوه شپه پر دیرشو دولتي پوستو د طالبان له لورې بریدونه هغه غټې پیښې دي چې په دې وروستیو کې په ولسوالیو کې د روانو ناامنیو څخه یادېدلی سي. د هلمند والی ویان داود احمدی وایي په هلمند کې وسلوال بریدونه او ناامنۍ ځکه ډېرې سوي دي چې د کوکنارو د کښت وخت رسېدلی دی. هغه وویل قاچاقوړونکي او وسلوال غواړي کروندګرو ته وښيي چې ګواکې کولی سي د کوکنارو د کروندو د کرلو په خاطر ناامنۍ جوړه کړي او د دولتي کمپنیونو مخه ونیسي.
قاچاقوړونکي همیشه هر کال په دغه وخت کې کوشش کوي چې دوی داسې یو فضا رامنځته کړي چې بالاخره دوی هغه ناوړه بوټی وکړي او د دولت تر تاثیر لاندې راولي. خو دوی له دې نه نه خبره دي چې دولت کال په کال تقویه کیږي او ضعیفه کیږي. نه د زموږ امنیتي قواوې وروست تر بلې روزل کیږي، مسلکي کیږي او هغه سنبالیږي، بلکې شاته نه ځي او روس تر بلې د په هلمند کې زموږ د دولت امنیتي ساحه پراخیږي، هغه راټولیږي. نه نو دوی به خود یو هڅه کوي، مګر دا بې ځایه هڅې دي.
میاشتې مخکې په کجکي کې د اولسو کسانو وژل کېدو د نړیوالو رسنیو پام دې ولایت ته واړوه. له نورو شمالي ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه راځي. مرکز لشکرګاه ته د دغو ناامنیو لمن غځېدلې ده. په لشکرګاه کې په تیرو څو اونیو کې پر دولتي سرتیرو بریدونه دوامداره سوي دي. خلک فکر کوي که چیرې دغه وروستیو پیښو ته دولتي چارواکي دقیقه توجه ونه کړي کیدای سي یو ځل بیا په لشکرګاه کې امنیت خراب سي. تېر اونۍ د لشکرګاه ښار په زړه کې یو پولیس ترور سو او دوه اونۍ وړاندې لشکرګاه ښار په صافیانو سیمه کې دوه پولیس په چاقوګانو په داسې حال کې ووژل سو چې په ګزمه بوخت وه. دولتي چارواکي وایي دا وجنې سیاسي اړخ لري، خو د هلمند د ملي امنیت رئیس بریج جنرال نظر علي واهيري وایي دا کار طالبانو کړی دی
او دغه پیښې چې رامنځته شوي دي دا جنایي نه دي. په چړو باندې چې ووژل دا هم طالبانو، په صافیانو کې چې پولیس ووژل دا هم طالبانو، د پرون پیښ شوې دا هم طالبانو. موږ تدابیر نیسو، تاسو مطمئن اوسئ په دې باندې. سهار د سبا څخه د ښار دپاره موږ تدابیر ونیسو چې کوم تدابیر په کار دي چې نور ترورستان دلته ونه توانېږي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې په جګړه ځپلي ولایت مشهور دی. دا ولایت د ایران او پاکستان سره په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله لري. څارونکي په دې باور دي چې دلته د لنډې مودې راغلی امنیت خرابېدو لور ته روان دی. خلک وایي مرکزي دولت دې په دې برخه کې پاملرنه وکړي او د هلمند پر چارواکو دې زور واچوي چې د امنیت ټینګولو لور ته توجه وکړي. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو، هلمند.
اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ازادۍ رادیو د دې اونۍ باس د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. دا بحث هم په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نویو هڅو مسلې ته پر مسلې څرخي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدل کېدی شي. د کابل ښار د مکررانونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې حکومتي چارواکي کوښښ کوي د دوی د بلاکونو شنې سیمې غصب کړي. د څلورم مکررانونو اوسیدونکو وایي د اتم بلاک شاته په دوه جریبه شنه سیمه کې د مکررانونو د نقشې له مخې د درېیم او څلورم مکررانونو د برېښنا او اوبو سیسټمونه تیر شوي چې پر دې سیمه د ودانیو جوړول به ورته زیان ورسوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله پرې راپور لري.
د کابل شهر د مکرانونو اوسیدونکو اندیښنه ښیي چې یو شمېر دولتي چارواکي غواړي چې حتی د بلاکونو ترمنځ زرغونې سیمې هم غصب کړي. د څلورم مکرانونو د اتم بلاک اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ځینې دولتي چارواکي دوی ته ګواښ کوي او غواړي د دوو بلاکونو ترمنځ پر زرغونه سیمه نوې ودانۍ جوړې کړي. د څلورم مکرانونو یو استازي حاجي محمد طاهر وایي چې د پخوانۍ نقشه پر اساس په دې شنه سیمه کې د برېښنا مزي او کانالایزیشن سیستم تیر شوی. شاغلی طاهر او د دې بلاک یو بلوسیدونکو حاجی منیر ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل غواړي چې د همځکه غصب کړي.
اینمی 700 نفر چې د بلاک حج زندگی میکنه اینمی برای
دغه وسو کسان چې په تم بلاک کې ژوند کوي دا سیمه د آرامۍ مړی او ژوندۍ او تفریح لپاره ده. لټول سره تر دې زمکه لاندې ټول سیستمونه تیر شوي کوم قانون دوی ته اجازه ورکړي تر هوایي ډګر پورې 2000 جیری بزمکه استملاک شوی دا دو جیری بزمکه څنګه پاتې شوی کومنګ سپینګری شو او لمنځه ولاړو خیر دی زمون کوچنیان او لمسیان خو پاتې دي ظلم هم یو اندازه لري
خدای اندازه نور
دغه وزنی صحه چې دغه دلې د مریضان مازګر سپنسران سپنجری ماشمان دا ټول دلې په دا پارک ګرځي اوس د مزیک مافیا د غلي جی غواړي چې پر دا ځبانی بل منزل جوړ کړي. دا سړی یار محمد خان میږي په مواد مخدر سرندوالی کې د استی کار دی
د 1948 میلادي کال د روسانو د نقشه لمخې د اتم بلاک شاته په زرغونه سیمه کې د بل بلاک د جوړولو نقشه نسته. هغه تصویرونه چې ازادي راډیو له دغې نقشې اخیستي پکې ښکاري چې تر دغې مځکې لاندې د برېښنا 15,000 واټه لینونه تیر سوي چې دریم او څلورم مکرانونو ته یې برېښنا رسولې. د مکرانونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دغې مځکې ته د مکرانونو نور سیستمونه هم نږدې دي. خو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل بل ازادي راډیو سره په خبرو کې د څلورم مکرانونو د اوسیدونکو تورونه رات کړل او وی ویل چې د هڅې تورونه دي
بیخي قطعي توګه را دوم. اصلا ما دغه ملکیت نه دلیل لري او زه دغه جته اصلا نه يم تلای او نه لیدلای دا نو دوی اصلا غواړي چې په دغه پروپاګاندا سره د خپل جایدادونه چې دی یو قانوني سبغه ورکړي یو ناقد اومد کی او دا یو بوختان ده چې په ما یو افتراء ده چې ما دا کړی ده.
د کابل شاروالۍ د مکرانونو د څارنې او ساتنې چارواکي هم وایي چې د مکریانو د اتم بلاک شاته د نور لوړ پړ ودانیو او کورنو جوړولو ځای نه دی پاتم. د دې ادارې رئیس شفیع الله قیصری ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې ته نږدې د مکریانو د مرکز ګرمۍ سیستم هم پروت دی او باید دلته نوې ودانۍ جوړې نسی.
څنګه کې چې دا ځای یوازې د دې اتم بلاک پاتې شوی وای د بل خواته د ساحه د شنه ساحه ده چې نږدې د زمونږ بخارخانه د څلورم مکریان ته بخارخانه د لوی مرکز بخارخانه چې ټول مکریانو کې حرارت ورکې پز جنې کې ډیر لري د دې ځای څخه هغه پراته دی هغه یې استملاک شوی دی. څنګه کیږي چې دغه ځای دی له استملاک پاتیجی او نور ټول منطقه استملاک شوی وای.
د مشرانو جرګه د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم د خلکو شکایتونه ورغلي او باید افغان حکومت د دې غمځ کې د غصب مخنیوي وکړي. په کابل او د افغانستان په نور سیمو کې د شخصي او دولتي ځمکو غصب ډیر زیات دی او له دې امله په ډیرو سیمو کې خلک شکایتونه کوي. اداري فساد، ناامنۍ او د ځمکو غصب د افغان حکومت لوی ستونزې او چیلنجونه دي چې راپور نه وايي په دغو مسایلو کې یو شمېر افغان چارواکي لاس لري.
تاسو له پیغامونو نه
خیر زه د ننګرهار ولایت د سیاله بازار اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو له ټولو همکارانو او اوریدونکو څخه مننه کوم چې د پیغامونو د نړۍ دغه نړۍ پرانیستې ده. په ننګرهار کې ډېرې نورې ستونزې دي خو زه یوازې د یوې یادونه کوم. په ننګرهار کې دمګړۍ د زورواکو د چارواکو او د ولسګرۍ د جنګړو لخوا دغلته د دولتي ځمکو د غصبولو لړۍ خپه درس کې روانه ده. دغه لړۍ هم د ننګرهار تر پوهنتونه پورې رسېدلې ده. ټولو اوریدونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې د ننګرهار پوهنتون کلونه وړاندې د ترونکي په سیمه کې جوړ شوی دی. د دغې پوهنتون ځمکه دمګړۍ د زورواکو د خوا نه نیول کېږي او په خپل سر پرې ودانۍ او کورونه جوړېږي. زه د جلال آباد ښار د یو اوسیدونکي او د دغه پوهنتون د یو تاریخ په توګه اندېښنه لرم چې په نږدې راتلونکي کې به دغه پوهنتون ټول ځمکې غصب شي او دغه تبه بیا دغه زیانوي پاتې شوی چې د پوهنتون لپاره پکې کومه ودانۍ جوړې شي. د دې تر څنګ د دې پوهنتون ځینې بلاکونه د ولسي جرګې د مرستیالانو او یا هم د لوړپوړو چارواکو د خپلو د کلونو راهیسې نیول شوي دي. ماشومان په ښار کې ژوند تیروي په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته دی، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته دی او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولې دي. زه د افغانستان د رئیس جمهور کرزی صاحب نه غوښتنه کوم چې د ننګرهار پوهنتون د ځمکو د غصب لپاره یو پلاوی راولېږي. خدا داسې پلاوی چې هغه صلاحیتونه ولري، هغه دلته په سمه توګه څېړنه وکړي، هغوی خپله د چارواکو سره په فساد کې ښکېل نه شي، او دغه ځمکې د غصب نه خلاصې کړي، کومې ودانۍ چې پخوا جوړې شوې دي بېرته د ماچدینو په واک کې ورکړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی و چې په دې ولایت کې د ځمکو د غصب د ستونزې په اړه خبرې کولې، او دغه ستونزې ته یې د ولسمشر حامد کرزي د خاصې پاملرنې غوښتنه کوله. د کابل په یو شمیر سیمو کې د واټونو او سړکونو تر څنګ ناست نایان د سړي ډیر پام ځان ته را اړوي. دوی حتی د عصري سلمانانو په مقایسه هم کله کله ډیر بوخت وي، او د شل یا دیرشو افغانیو په بدل کې د سر او ګیرې ویښتان خري. خو د عامې روغتیا وزارت د سړک د غاړې د نایانو او ګرځنده سلمانانو فعالیت غیر قانوني بولي، او وایي د ډیرو دا فعالیتونه د ډیرو ساري ناروغیو لامل ګرځي. دغه نایان وایي له بېوزلۍ نه دا کار کوي، ځکه نشي کولی چې دوکانونه په کرایه ونیسي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف دغو نایانو ته ورغلې ده، او د هغوی د فعالیت او دغه راز د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نظر په یو راپور کې راخستی.
د کابل ښار په پلخشتي، میوند، واټ او ډېرو نورو سیمو کې ګڼ شمېر نایان له لرګیو په جوړو شویو څوکیو بیاتي په لاس په دې تمه ناست دي چې یو کس ورته راشي او دوی ګیره او ویښتان کم او یا وخري. په میوند واټ کې مې له یو تنایي څخه وپوښتل چې په څه علت د سړک په غاړه کار کوي، او آیا له هغو وسایلو څخه چې کار اخلي د میکروب ضد درمل پرې وهي او که نه. په داسې حال کې چې بیاتي یې په لاس کې وه، راته یې وویل چې نه، د سړک په غاړه عصري او د میکروب ضد درمل له کومه شول.
ولې راز یې نیم شکر ده، دغه مې وظیفه ده نه سوخم نه سو پیسې موږ ته نه را رسېږي. ورځې یا پنځه نفره یا شپږ نفره، هر نفر نه کله شل سي کله دېر سي، غریب سړی راځي، غر سړی نه راځي. موږ ته سرمادار راشي، موږ ته کینې کار وکړو، غریب سړی راځي. موږ سره دغه ماشین ده، بیاتي ده، ګومن ده، صابونی ګلاس کریم دی، صابونی یو پتری باندې یو سر کلو خلص دکان ولرم، بیا دلته سره غاړه کې واسه مند راځي کنه، غریب سړی یم کنه.
دغه نایان نه یوازې اوس، بلکې لډیر مخکې نه هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د واټونو ترڅنګ د لرګیو پرې وي تختې ناست، او د ماشومانو، ځوانانو او سپینګیرو ویښتان خري او کموي. ومو غوښتل دغو نایانو ته له یو شمېر راغلو کسانو سره هم خبرې وکړو. له یو تن نه مې وپوښتل چې ولې عصري سلمانیو ته نه ورځي. هغه راته وویل چې په اصلي سلمانیو کې ډېرې پیسې اخلي، نو ځکه دوی هم مجبوریږي څو د سړک د غاړې نایانو ته راشي، او په ارزانه بیه خپل ویښتان کم او یا وخري.
روزګار
خو د عامې روغتیا وزارت بیا د دغو نایانو کار غیر قانوني بولي، او د افغانستان امنیتي ارګانونو او د کابل ښاروالۍ نه غواړي چې د دا ډول نایانو د فعالیت مخه ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې امر سلطان محمد دوران د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول نایانو کار د راز راز ساري او جلدي ناروغیو لامل کېږي.
هغه نایان چې د سړک پر غاړه ناست دي ټول غیر قانوني دي او جواز نه لري. مشتل امنیتي ادارو ته ویلي چې باید دوی د سړک له غاړو څخه ټول کړي. د کابل ښاروالۍ او کورنیو چارو وزارت باید د دوی د فعالیت مخه ونیسي.
د کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت د هڅه چې باید د دې ګرځنده نایانو د فعالیت مخه ونیول شي ستایي. د دې ادارې د تنظیف مشر نصر احمد حبیبي غوري وایي چې دوی چمتو دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت له نورو ارګانونو سره په هماهنګۍ ترسره کړي.
که د عامې روغتیا وزارت په رښتیا سره د دا ډول کسانو د ټولولو په برخه کې اقدام وکړي چې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېږي، موږ په بشپړه توګه مرسته ورسره کوو، او د عامې روغتیا وزارت به د سړک د غاړې د نایانو د راټولولو په برخه کې پوره امکانات هم برابر کړو.
سره له دې چې د وټونو ترڅنګ ناست نایان کمې پیسې اخلي، او له همدې امله بېوزله خلک د خپل سر او ګیرې ویښتان پر همدوی کموي. خو د عامې روغتیا وزارت ټینګار کوي چې پر دغو نایانو د ویښتانو کمول او خریل د ایډز او نورو سختو جلدي او ساري ناروغیو لامل کېږي.
په کابل کې مو د غنایانو د فعالیت په باب واوریدل چې د سړکونو په خوا کې خپل کاروبار مخ ته وړي. دوی وایي له بې وزلۍ نه دا کار کوي ځکه نشي کولی چې دوکانونه په کرایه ونیسي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت د دغو نایانو فعالیت غیر قانوني بولي او وایي چې د ډېرو ساري ناروغیو لامل ګرځي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په د خپرونې دوهمې نیمایي مو هم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړی شوې. دا بحث هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نویو هڅو پر مسلې متمرکز دی. خو تر دې مخکې به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر له افغان ولسمشر سره په یو لړ مهمو مسلو د ویډیو کانفرنس له لارې غږېدلی دی.